رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د امریکا د خارجه وزارت د ځنګړي استازي سره ملاقات وکړ. د لومړي نړیوال جنگ په پای کې د متارکې د لاسلیک کولو سلمه کلیزه په فرانسې کې نن ولمنځل شو، او د سومالیا په پایتخت مقدیشو کې د جمعې په ورځ د موټر بمونو په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 250 ته ورسېده.
د خبرونو نو وروسته د رپورټونو په سلسله کې نن یوه مسله داده چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په دریو پړاوونو کې سلګونه جنرالانو ته تقاعد ورکړی دی.
دغه جنرالان په داسې احترام شکل باندې تقاعد شول چې په هیڅ نړۍ کې د دې ساری نشته.
د قندهار نه ولسی جرګې ته یو شمیر کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر په ضعیف مدیریت تورن کړی دی.
زه خپله خو قسم په خدای نور شرمیږم، قسم په خدای چې چا ته وایم چې ته راسه په انتخاباتو کې برخه واخه، یا د رئیس جمهوري یا راتلونکي ولایتي شورا.
او فرانسې ته د امریکا د جمهور رئیس د سفر په هکله رپورټ هم لرو. خو تر هر څه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه لولي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې نن په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. د ارل خوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې اشرف غنی او خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د کوششونو د ګړندې کولو په اړه خبرې وکړې، او خلیلزاد ورته په دې لار کې د خپلو کوششونو په اړه معلومات ورکړل. د بغلان ولایت د بورکا پولیسوالۍ کې د ملي اردو نه عسکر پر امنیتي پوستو باندې د طالبانو په بلیتونو کې وژل شوي دي. د بورکې ولسوال شمس الدین شهاب امریکا غږ ته وویل چې پر عسکرو باندې حمله تېره شپه را دغه ولسوالۍ د فلول په کلي کې شوې. په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو یو وایند ویل چې 15 عسکر وژل شوي دي او 13 طالبان هم وژل شو. طالبانو د بورکی ولسوالۍ په جګړه کې د ملي اردو د 14 عسکرو د وژلو او د دولت او د دوو امنیتي پوستو د نیولو خبره کړې. د بغلان پولیس ویل چې جګړې نه وروسته 15 تنه ملکیان د سړک په غاړه د مان په چاودنه کې وژل شو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې 1,000 جنرالانو تقاوت واخیست، او هر یو ته 1,000 امریکایي ډالرو پورې تقاوت امتیازات ورکړل شوي دي. تقاوت شوي جنرالان د ملي اردو د ټولو جنرالانو 80% تشکیلوله. د دفاع د وزارت وهان غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل
دغه جنرالان په داسې احترام شکل باندې تقاوت شول چې په هیڅ نړۍ کې د دې ساری نشته. هغه اخرې ماش د دوی چې وو هماغه ورته ورکول کیږي، او د دې ترڅنګ دغه جنرالان چې دوی تقاوت شو د 3,000 ډالرو پورې دوی ته امتیاز هم ورکړل شوی دی.
د دفاع وزارت وایي چې دغو جنرالانو ته د تقاوت ورکولو هدف په ملي اردو کې د اصلاحاتو راوستل او پر ځای د ځوان مسلکي قدر ځای پر ځای کول دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې د بې امنیتۍ له امله په 13 ولایتونو کې 15.3 میلیونه ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ په مقابل کې وقایه شوي نه دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران سرحدي ساتونکو نن د یکشنبې پوره 2 کسان وویشتل چې د بلوچستان صوبې د پنجګور د سرحدي سیمې په لاره په غیر قانوني توګه ایران ته د وختلو هڅه کوله. درې کسه زخمیان کړي دي. د ای پی خبري اژانس نن د یکشنبې پوره د اسلام آباد نه رپورټ ورکړ چې د پاکستان استخباراتو د نصر الله خان په نوم یو ژورنالیست په کراچۍ کې د هغه له کور نه نیولی دی. د رپورټ خلاصه اشرق الله رحمزوی تاسو ته لولي.
د خبریال نصر الله خان میرمن غلام فاطمه وای نه معلومه وسلوالو کسانو چې زینو یې یونیفورم هم اغوستې و پرون د شنبه پورزه د حقي خوند کور نه بولای او تر وسه نه د معلومه چې چیرته بوي. میرمن فاطمه وای وسلوالو کسانو د خوند کمپیوټر هم وړای. نصر الله خان په کراچۍ کې د یوې سیمه ایزې ورسپانې سره کار کاوه. د کراچۍ د پریس کلب مشر مقصود یوسفی ویلی دی چې څومره وړاندې وسلوال کسان په زور کلب ته هم ورننوتی ول او د ټولو شایانو عکسونه او ویډیو یې ثبت کړی وي. کاغلی یوسفی ویلی دی چې خبریال نصر الله خان د زر تر زره خوش شي. په پاکستان کې ګنشمیر خبریالانو او بلاګرانو ویلی دی چې د پاکستان په ځواکمنو امنیتي ادارو د انتقاد نه وروسته یا نیول شوي او یا هم ورته اختارونه ورکړ شوي دي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. نن د یک شنبه په ورځ په فرانسه کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پکې ګډون کړی و، د لومړي نړیوال جنگ د آرمسټس یا متارکې سلمه کلیزه ولمانځل شوه. د لومړي نړیوال جنگ متارکه سل کاله پخوا د نومبر په 11مه د جنگ په پای کې د آرک ډی ټریومفي یادګاري سلمه خطه لاسلیک شوې وه. څله د هغو میلیونونو عسکرو او ملکیانو په یاد جوړ شوی چې د لومړي نړیوال جنگ په دوران کې وژل شوي وو. د فرانسې جمهور رئیس امانیول ماکرون په خپله وینا کې وویل،
خو زه کوښښ کوو چې د ټرمپ د موټر کاروان ته ځانونه ورسی. یوه ښځه د ټرمپ د موټر نه سر 2 مترو.
امانوئل ماکرون وویل چې د دغه خونړي او تباه کوونکي جنگ وروستی بری د هغو خلکو په برخه شو چې د افراطي نشنالیزم پر ځای په واقعي وطن پالنه باندې باور لرو. د نړۍ د نورو مشرانو له جملې نه امریکا او د روسي جمهور رئیسان د مراسمو ځای ته وروسته راورسېدل. د فرانسې د ښځو د یوې رادیکالې ډلې غړو چې پوره جامع نوې اغوستي او نیمه لوڅې وي، نن د یکشنبه په ورځ په پاریس کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. پام وکړئ، ریپورت ته چې نوشابه اشنای لولي، دا ریپورت به په بل خبرونه کې واورئ. امنیتی چارواکي وایي چې د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د جمعې په ورځ د موټر بمو د څو موټر بمونو د چاودنو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 ته رسیدلی دی. د روغتون ډاکترانو امریکا غږ ته وویل چې 106 کسان سخت ټپیان شوي او اوس هم بسترې دي. د الشباب تندرو اسلامي ډلې د دغو چاودنو ذمهواري قبوله کړې ده. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې په څو ځایونو کې اوس هم ځنګلي اورونه بل دي او د وژلو لپاره په زرهاو کسان کوشش کوي چې مړې کړي. د مړو شمیر 50 رسیدلی دی. دغه ځنګلي اورونه له تیرو 3 ورځو راهیسې د کالیفورنیا په شمال او جنوب کې لګېدلي. د وینچورا په کاونټۍ او ولسوالۍ کې چې د لاس انجلس د ښار په شمالي ختیځ کې پراته ده، 50,000 کورنۍ وتلې دي او 12 کسان وژل شوي. د کالیفورنیا پولیس وایي چې 2 کسان یې له یو شمېر کورونو نه د هغو خلکو د مالونو د غلا کولو په تور نیولي دي چې هغو نورو ځایونو ته وتلي وو. د جنوبي امریکا د مرکزي سیمو په زرهاو غیر قانوني مهاجرین چې امریکا ته د راتګ کوشش کاو او په مکسیکو کې بند پاتې وو، د شنبه په ورځ بیرته د امریکا د سرحد په لورې مخه کړه. د خلک د مکسیکو د ښار د میټروکا مرکز ته ورسول شو او په شخصي موټرو کې په وړیا توګه موټروانانو د امریکا د سرحد پورې ویوړل. د خلک چې زیاتره د هندوراس، گواتیمالا، السلوادور او نیکاراګوا بادي وای چې په خپل هوادونو کې د فقر، حرج مرج او سیاسي بې ثباتۍ لامل مجبور شوی دي چې په امریکا کې پناه واخلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه نشریږي. د اداري فساد سره د مبارزې افغان چارواکو ویلي دي چې د اداري فساد ضد قانون کې اصلاحات راوړل شوي دي. په افغانستان کې د پولیو 2 ډوله کمپین کیږي. د دې رپورټونو نه مخکې د سلګونو جنرالانو د تقاعد په هکله لیمه نیازی موږ ته یو رپورټ را لېږلی دی. دا واورئ. لیمان یازی وایي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په 3 پړاوونو کې سلګونو جنرالانو ته تقاعد ورکړی دی او هر متقاعد جنرال ته تر 1,000 ډالرو پورې امتیاز هم ورکړ شوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هر تقاعد شوی جنرال تر 1,000 ډالرو امتیازات اخیستي دي. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل چې په تیرو 11 میاشتو کې د افسرانو د ذاتي قانون پر اساس د اردو 315 ستر جنرالان، ډګر جنرالان، تورن جنرالان او برید جنرالان تقاعد شوي دي.
دغه جنرالان په داسې احترام شکل باندې تقاوت شول چې په هیڅ نړۍ کې د دې ساره نشته. هغه اخره ماش د دې چې وو هماغه ورته ورکول کی او د دې ترڅنګ دغه جنرالان چې دوی تقاوت شو د اتونه تر لزر ډالر پورې دوی ته امتیاز هم ورکړل شوی دی.
د افسرانو د ذاتی قانون لمخې هر ستر جنرال ته 25، ډګر جنرال ته 25، تورن جنرال ته 50، بریج جنرال ته 55، او ډګروالانو نورو افسرانو ته 45 کاله د تقاعد سن ټاکل شوی دی. دفاع وزارت د جنرالانو د تقاعد یوه موخه په اردو کې اصلاحات او د ځوانو کادرونو ځای پر ځای کول بولي. ښاغلي جاوید همدارنګه وویل چې دا مهال ځوان کادرونه د تقاعد شو جنرالانو پر ځای کار کوي، چې هر یوې په هندوستان، ترکیه، ایټالیا، انګلستان او د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ کې زده کړې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر کسانو پر دې نیوکه کوله چې د جنرالۍ رتبه ځوانو او بې تجربې کسانو ته ورکول کیږي. خو د دفاع وزارت ویان بیا وایي چې د جنرالۍ رتبه ځوانانو ته د یو امتیاز په بڼه نه، بلکې د پوهې د ارزیابۍ، مدیریت او کاري سوابقو د کتلو په اساس ورکول کیږي. نظامي کارپوهی ګل سلیمان خیل په دې باور دی چې په اردو کې باید تجربه لرونکي کسان موجود وي، او که چیرته اردو په سمه توګه اداره نه شي په اردو کې به د ډیرو تلفاتو لامل شي.
د اردو او پولیسو تلفات چې ډیر شوي، دلیل یې دا دی چې لیډرشپ یې ځوان دی، تجربه نه لري، تعلیم او تربیه او هم تجهیزات یې پوره نه دي او هم تلفات یې ډیر دي.
د اردو د جنرالانو د دقیق شمیر په اړه دفاع وزارت څه ونه ویل، خو له دې وړاندې دغه وزارت امریکا غږ ته ویلي و چې د افسرانو د بیا کتل شوي ذاتي قانون پر اساس به یوازې 30% برحال جنرالان په دغه وزارت کې پاتې شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اداري فساد سره د مبارزې افغان چارواکي وایي چې د فساد سره د مبارزې قانون تحریف شوی نه دی، بلکې د نړیوال ټولنې د سلام مشورو په اساس پکې اصلاحات راوړل شوی دي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرټریټ وایي چې له فساد سره د مبارزې د قانون په اساس د غوراوي کمیټې په ترکیب کې رامسته شوی بدلونونه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د مدني ټولنې د سارنې رول د منځوړلو په معنا نه دي، او دغه کمیټه به په بشپړ شفافیت سره خپلې چارې ترسره کړي. د دغه سکرټریټ رئیس یما ترابي د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په دغه قانون کې له فساد سره د مبارزې کمیسون د جوړولو لپاره د نړیوالې ټولنې په سلام مشورې د غوراوي په کمیټه کې که یوازې دولتي بنسټونو ته غړیتوب ورکړل شوی چې غیر دولتي ادارې د افرادو او اشخاصو تر نفوذ لاندې دي.
همو نظری که یوناما و همکارانو
حقوق یوناما او زموږ د نړیوالې ټولنې همکارانو چې کوم نظر درلود هغه معقول وو، او دا بدلون مو راوستل تر څو موږ شو کولای یو داسې د غوراوي کمیټه ولرو چې اړوند کسان پکې وګمارل شي، ځکه چې دغه کمیسون کار له عدلي او قضایي بنسټونو سره زیات تړلی دی، او هغه کسان وګمارل شي چې اهلیت یې لري، تجربه یې لري او کولای شي چې د همدغه کمیسون په کچه کار وکړي. د افغانستان د شفافیت د سر اداره او یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونه وایي چې د افغان حکومت کابینې له فساد سره د مبارزې په قانون کې له فساد سره د مبارزې د کمیسون د غړو د انتخاب لپاره د دولتي او غیر دولتي غړو په ګډون د غوراوي کمیټې د جوړولو مسله تصویب کړې وه، خو اوس په توشیشوي قانون کې یوازې دولتي ادارو ته د دغه کمیټې غړیتوب ورکړل شوی دی. دوی ادعا کړې چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې کمیسون د جوړولو لپاره د غوراوي له ګډې کمیټې څخه د غیر دولتي غړو په ایستلو سره له فساد سره د مبارزې قانون تحریف کړی دی. ښاغلي ترابي وویل چې له فساد سره د مبارزې بنسټونو ته د غړو معرفي کول د مدني ټولنې صلاحیتونه نه دي، او په نوي قانون کې د مدني ټولنې اساسي دندې ته چې نظارتي رول دی زیاته پاملرنه شوې ده. خو د افغانستان د شفافیت د سر اداره په دغه قانون کې د بیا اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي او وایي چې په غوراوي کمیټه کې باید غیر دولتي بنسټونو ته هم ونډه ورکړل شي. د دغه ادارې د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤل ناصر تیموري امریکا غږ آشنا ته وویل دوی له دریو کلونو راهیسې له فساد سره د مبارزې په قانون کار کړی، او په وروستیو شیبو کې یوه سیاسي ډله چې تل یې له دغه قانون سره مخالفت درلود له خپل صلاحیت پورته په قانون کې بدلونونه راوستي، چې د ښاغلي تیموري پر وینا دا د قانون د تعریفولو په معنا دي. که څه هم ښاغلي تیموري په دغه ډله کې د ښکېلو کسانو نومونه وانخیستل، خو ویل
بس تنها
یوازې د غوراوی کمیټې خبرند ده. د دغه قانون له لومړۍ ماده څخه تر وروستۍ ماده پورې یوه ماده هم له بدلون او تحریف پرته نه ده پاتې شوې، او د قانون مواد داسې بدل شوي چې د کمیسیون خپلواکي په بشپړ ډول له منځه یوسي. هم د انتخابات په پروسه کې او هم جمهور رئیس ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې وشي کولای له فساد سره د مبارزې کمیسیون کمشنران عزل کړي. کوم کمیسیون چې موږ غوښته دا دوه موضوعګانې پکې اساسي دي. د شفافیت د سر ادارې د غړي زیاته کړه چې کابینې له فساد سره د مبارزې قانون په نهمه ماده کې د دغې کمیټې لپاره د دیارلسو دولتي او غیر دولتي ادارو د استازو غړیتوب تصویب کړی و، خو په نوي خپور شوي قانون کې یوازې د سترې محکمې رئیس لوی سرنوال او د اداري اصلاحاتو کمیسیون رئیس ته پکې غړیتوب ورکړل شوی دی. د شفافیت د سر ادارې د افغان حکومت دغه اقدام له فساد سره د مبارزې د نړیوال تړون، د فساد پر وړاندې د مبارزې د خپلواکو ادارو جوړولو لپاره د جاګرتا د اصولو او د افغانستان په حقوقي نظام کې د خپلواکو بنسټونو رامنځته کولو په خلاف وباله، او له حکومت څخه په دغه قانون کې د بیا اصلاحاتو د راوستلو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت کابینې شاوخوا یوه میاشت وړاندې له فساد سره د مبارزې قانون تصویب او د عدلي وزارت د لړم په نهمه په رسمي جریده کې خپور کړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قندهار نه ولسی جرګې ته یو شمیر کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ولایتي دفتر باندې تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده او چارې سمې نه دي سنبال کړې. دوی په قندهار کې پریس کلب کې یوه اعتراضي غونډه درلوده، او په دغه اعتراضي غونډه کې د مرکزی کمیسیون نه غوښتي دي چې په ولایتي دفتر کې دغه قضیه وڅېړل شي. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
په کندهار کې متریز نوماندان وایي چې د ټاکنو ولایتي کمیسیون په درغلیو کې لاس لري او دوی د عدلي تعقیب غوښتنه کوي. په کندهار پریس کلب کې دغه لستنو متریزو نوماندانو په یو خبري غونډه کې د ولسی جرګې د ټاکنو په بهیر کې د سو تخطیو او درغلیو ځینې شواهد هم له رسنیو سره شریک کړل. دوی په ځانګړي ډول د ټاکنو په ورځ له دندو څخه د 250 تنو کارکونکو ګوښه کېدل او د ځینو مشخصو نوماندانو په حساب کې د رایو د شمیر زیاتوالي ته ګوته ونیول.
او موږ تر هغه وخت نه پریږدو تر څو مو دوی راکش کړی نه د عدالت میست. هر څوک چې وي زما سنې ولې زدانم نه بری کوم که ما تقلب کړی ما دم سرانوالی ته معرفي کې کدی نور کاندیدانو صاحبان کړی کدای شي وی بدلې هغه دم سرانوالی ته معرفي کې موږ د هیڅ دفاع دښ نه کوو. موږ دفاع د دې کو چې باید موږ ته رائے ده بایومټریک د لاري وی حساب سي او بایومټریک صحیح سي.
کندهار په ولسی جرګه کې ولس چوکۍ لري. د دوغو چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره له کندهار څخه یو سل یو لسنه د ولسی جرګې په ټاکنو کې سیالي ته ولاړول. له سره د ټولو رایو شمیرنه او د بریالي نومان په حق کې د بایومټریک رایو حساب متریز نوماندان د سنځي اساسي حل لار غني.
سل شکایت در باندې سوي دي د خدای روی دي ولې دغه اره پلا دغه رقم کدار کم خدای رقم خراتلون کې د موږ انتخابات موږ خدای دې څه چاره نه لور چې انتخابات کې برخوانه خو مجبورې چې خلق راوځي رائے راکې ودې ته تشویق کو او کاغه اره پلا داس کیږي د آینده د پاره خو لکه څنګه چې کې مساب ویل زغپل خو قسم په خدای نور شرمېږم قسم په خدای چې چاته وایم چې تراسه په انتخاباته کې برخه واخه یا د رئیس جمهوریت یا راتلونکي ولایتي شورا یا
د ته په جواب کې په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر نعمت الله وردګ وایي چې د رایو بیا شمیرنه د ټاکنو د مرکزی دفتر صلاحیت او د قانون لمخې دوی پکې هیڅ لاس وهنه نشي کولای. نوموړي په اینیال کې د ټاکنو په بهیر کې د 250 کارکونکو د دندو د پریښولو پر علت هم نه خبري وشول، خو وایي چې له اضافي کارکونکو څخه د ټاکنو په ورځ د رایو د ورکولو په مرکزونو کې کار اخیستي.
کوم شی بیا د مرکز نه هدایت رسیږي چې ری اکاونټ ته مسله لوړ شي د څو موارد دي چې هغه باندې کې بحث وکړو کېدای شي ډیر وخت تاسو ځای کړم، خو احتمالات ډیر ده چې دی چې مرکزونه بیا شمیرنه ته لاړ شي هغه به شمیرل کیږي. دغه د پاره خاص از زمان موجود دی.
په کندهار کې د رایو د ورکولو لپاره تر 15 لکه او 18 زر زیاتو کسانو نوملیکنه کړې وه، خو تر ټاکنو یو ورځ مخکې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو پیښې په دې ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې یوه اونۍ وځنډولې. تریا دی پیچ ورسته د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنو په ورځ په کندهار کې نږدې 200 کسانو خپل رائے کار کړی ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د پولیو ضد دوه ډوله ملي او فرعي کمپین کیږي. د پولیو ضد د فرعي کمپین د سرنګوالي په حق له منګه د عام روغتیا د وزارت د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د مسؤل ډاکټر هدایت الله ستانګزي سره مرکه کړې ده. هغه لومړی د امریکا غږ آشنا رادیو سره د ملي او فرعي کمپین په توپیر غږېدلې ده.
د فرایو د ملي کمپاین د منځ فرق دا چې په ملي کمپاین کې موږ ټول د افغانستان څلور دیرش ولایتونه مکمل تر پوشش لاندې نیسو، چې هغه کې تقریبا موږ 9.8 میلیونه ماشومان په ملي کمپاین کې تر پوشش لاندې راځي، او په فرعي کمپاین کې صرف هغه ولسوالۍ چې هلته تر اوسه هم د وایرس د پولیو د وایرس د ګرځېدا خطر اوس هم شته، خصوصا په سرحدي ولایتونو کې چې د پاکستان سره په سرحد کې واقع دي، او هغه ولایتونه چې تر اوسه هم امنیتي مشکلات لري، یا مثلا د پولیو او د نورو واکسینونو د پوښښ سطح راټیټه ده، هلته موږ فرعي کمپاین اجرا کوو. یعنې په موږ په مجموع کې دغه کال چې 2023 کال د موږ 9 کمپاینونه تطبیق کړل، چې پلان هم کړی ده چې څلور هغه د ملي کمپاینونه وو، یا NIDs ملي کمپاینونه وو، او دغه نه تقریبا شپږ دانې فرعي کمپاینونه دي.
که د فرعي کمپاین په اړه ووایې چې څو ورځې دوام وکړه او په کومو سیمو کې تطبیق شوی؟
د موږ په دې فرعي کمپاین کې زموږ پلان و چې د 50 میلیونو په شاوخوا کې د 50 کلونو ټیټ ماشومان باید واکسین شي. دغه فرعي کمپاین چې موږ تقریبا د 5 نومبر شروع کړ، د 50 ورځو دپاره هغه کمپاین هغه پسله NID نه و، ساب NID یعنې فرعي کمپاین، چې موږ په 180 ولسوالیو کې او په 13 ولایتونو کې دغه تطبیق پیل کړو. زیاتره د موږ توجه د پاره هغه ولایتونه و هغه ولسوالۍ وي چې هلته د پولیو د وایرس د ګرځېدو خطر شته، له هغه زیاتر په شرقي حوزه کې او په جنوبي حوزه کې، یعنې په مجموع کې هغه ولایتونه چې په شرقي او په جنوبي حوزه کې لکه مثلا کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، همیشه په جنوب حوزه کې لکه په هلمند کې، په کندهار کې، په اروزګان کې، په زابل کې، نو داسې د شاوخوا ولایتونو کې موږ دا کمپاین تطبیق کړ.
ډاکټر صاحب، آیا د پلان سره سم بیا هدف ته ورسېده؟ یعنی کومه شمېره د ماشومانو چې په نظر کې نیول شوی و د عامې روغتیا د وزارت د خونه، هغو ټولو ته واکسین تطبیق شو؟
دا کمپاین په اکثریت ځایونو کې ډېر ښه ترسره شو، او متاسفانه په یو تعداد ولسوالیو کې د 13 ولسوالیو په شاوخوا کې چې هغه زیاتره په هلمند او په کندهار کې دي، او یو 2 ولسوالۍ په نورو ولایتونو کې لکه په غزنی او په زابل کې ویل چې هلته بعضې موازیر د کابل هغه موږ تعویق اچولي دي، چې انشاءالله موږ ډېر زر هغه هم بېرته کوو، تطبیقوو. هغه مشکل هم همدا و چې په دې ولسوالیو کې هم څه امنیتي مشکلات موجود ول، او په زمن کې چې دولت مخالفینو دلته یو شرط ایښی و چې دا کمپاینونه باید موږ نه پرېږدو، چې دا په کور تطبیق شي، او دا باید په جوماتونو کې تطبیق شي. بیا د دې لپاره موږ خپل عذر موږ وړاندې کړ، دا چې د کور په کور تطبیق ډېر ضروري ده، مهم ده، ځکه چې باید موږ نه هیڅ ماشوم په دغه منطقو کې چې زموږ د پلان لاندې دي باید کمپاین پاتې نه شي. نو هغه مذاکرات د مشرانو د طریق نه، د علماو د طریق نه، په محلي سطح باندې، همچنان په بینالمللي سطح باندې زموږ د نړیوال همکاران چې هغه زموږ سره همکاري کوي، هغوی کوششونه روان دي چې تر هغو د هغه منطقې چې زموږ د کنټرول نه دي، هغه هغوی سره خبرې وکړي چې تر کومه هغوی ته قناعت ورکړي چې موږ ته اجازه راکړي.
څه فرق دی که ډاکټران کور په کور، دروازه په دروازه ځي، یا همدا ماشومان جومات ته راوستل شي؟
فرق دا ده چې متاسفانه ځکه چې تر اوسه یو سلسله مشکلات دي، کېدای شي چې یو تعداد ماشومان مثلا چې که موږ کور په کور لاړ نه شو شاید پاتې شي، مختلفو دلایلو په اساس باندې. خو د کور په کور ستراتیژي فعلا هغه مایل شوې ستراتیژي ده چې باید موږ وکړو، تطبیق کړو، که بیا احیانا موږ ونه شو کړای چې دا وکړو، که بیا موږ مجبور یاسو چې بیا دوم الټرناتیو ته غاړه کېږدو یا هغه تطبیق کړو. خو فعلا موږ په همدې تاکید کوو، ځکه موږ په ډېر یوه حساسه مرحله کې واقع یاستو چې باید موږ د پولیو د وایرس ګرځېدا په افغانستان کې متوقف کړو، او دا هغه اساسي او مهمه ستراتیژي ده.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورم ودان.
تاسو د همکارۍ نه ډېره مننه کوم.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د کابل قندوز ترمنځ غزیدلې لوی لارې ترڅنګ د شنې تپې د سیمې اوسیدونکو وایي چې د جګړو په وجه په خپل ژوند بیخي تنگ دي. ګور رحیم نیازمن راپور راکړی دی.
د قندوز د شنې تپې اکثر کلی د کابل قندوز د لوی لارې په اوږدو کې ودان دي. د دغې سیمې اوسیدونکو وایي چې د دوی د کورونو ترڅنګ د لوی لارې د ساتنې په خاطر امنیتي پوستې جوړې شوې او له تیرو څو کلونو راپه دې خوا وسلوال طالبان د دوی له کلي پر امنیتي پوستو ډزې کوي. دوی وایي چې پولیس د دغو ډزو په مقابل کې د دوی کلی په لوی وسلو ولي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي یوازې دا نه چې خلکو ته د جګړې له امله مالي زیانونه اوښتي، بلکې د دوی ځینې ماشومان دومره تر فشار لاندې راغلي چې د خبرو کولو توان یې له لاسه ورکړی. د قلعهزال اوسیدونکی محمد اسماعیل د خپلې لور کیسه کوي چې د چاودنې له امله ګونګی شوې ده.
دا څلور کلنه وه، ښې خبرې یې کولې. بیا زه لاړم اختیفې ته، تقریبا له دې کوم ځای کې چې دا بم چوي، نو دې بم نه موږ 5 کیلومتره یا 4 کیلومتره لرې وو. هغه د شپې دا ویده وه چې یو درس بم وچاو، چې بم وچاو دا د کلیوالو د کوټو شي ټولې میده میده ټولې وګرځېدې، دیوالونو درد وکړ. دې راخیس کړ، چې کله دې راخیس کړ هغه دا وډه راس بیرته موږ په شا وډه بوله سم نه چغې وهلې. بس سبا یې چې راچو سنو بس دا ګونګ هله لامه غیرایسته. بیا دې ډاکترانو ویلي هغه وکړه دې دغه د خبرو مرکز پلچ شوی. خپل شخصي ما وسنه کې زوایم چې یادی شبخانی لاری نه یادی بل کوم هغه پیدا کوم او دي علاج وکم دغه خاطر ما ولې والا خدا جګړې دونه وګدې شو ورور سي په خپل په ما باندې د څه تاثیر کړای کبز د هرې چا دی وخه سره ما وخه ته بیا باندې د خدای باندې ما هغه حالات ډیر جړی. کابل کې سران والی مخه ته بم وچاو دي او سړی راځي کور کې وای وای د زس دروازه وټه کوم ماته مسوک وای سي هغه وخه خوش آمدی.
د قندوز د شنې تیپی اوسیدونکو بیا وایي چې جګړو ترې کار او روزګار پاتې کړی دی.
اخوانته او طالب راځي دغه پوستې سرک په غاړه باندې د کورو شاته پوستې جوړې کړې دي. هغه راځي د کورو د بغل نه یو ټکی او پوستې ورور راکټ باندې سرپنه کوي، په اوان باندې سرپنه کوي او دا شکې نیولې. دا کور کې یو ماشوم ایوان لري وړکه اله خبرې کوي. هغه ورځي کورو خاصه ولنه ولګي. هغه ماشوم یې ماته پختره کوي چې په دغه غوګو کې کېدم غوګونه مې کړنه شو. مخستان کې ډوړی ته کینو چې دغه راکا دا پخته زه به دې جب کې کړم. مورته وای ټکی وشي چې زه به په دغه غوګو کې کېدم په غوګو کړنه کړو. کار ته وزګاری ګنورور طالب راځي د کور د بغل نه ډس کوي او هغه خونه اوونونه نیسي. غراز یو بد حال جوړي وره په خپل ژوند دی پتن کړي په ژوند باندې لس کاله دولس کاله شل کاله خوارم په ونو په زینو باندې کړي ټول زین خاص وس شو کې څو وره اخو ته مسپینګری لاړ چا ونه منل و چې ور تاسو جهاد مخالفه کو دلته خبره کوي تاسو طالب مرګري ولکه نه طالب ملت رحم کوي نه دولت
نه دی قانی کوي شو نه روزګار کوي شو چې کوم خو دغه دی قانی دغه روزګار هم دی قانی د بل کار وبر خنسته شي وي کو نو خو دا طالب راځي ته باندې ودځو کې طالب چار درې تر رسیدلې یو ځاتی دی علاوه تم ټنګ راځي له قندوز هم ټنګ راځي او دې مونږ کورو ته وانه ونی شو غړزه ولې نو مونږ دغه دولت نه تقاضا ده چې مونږ به دي خور او غریب باندې خون لګ رحم وکي کنه.
جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتل دي. د لومړي نړیوال جنگ په پای کې د ارمستس یا متارکې د لاسلیک کولو سلمه کلیزه په فرانسې کې ولمنځل شو. د سومالیا په پایتخت مقدسو کې د جمعې په ورځ د موټر بمونو په چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 250 ته ورسېده. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ساري ناروغۍ له امله د مړو شمیر 200 نه زیات شوی دی. په مجموعي ډول 300 پیښې ثبت شوې چې زیاتره یې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت په غټ ښار بینی کې وي. د ښار نفوس 800 ته رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی دی چې دغه ناروغي مخه ونیول شي. شاید چې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت درې ګاونډي هیوادونو یوګندا، رواندا او بروندي ته هم ظرف سرایت وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. سوشي بو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.